احمد شبریم د ازادي راډیو د څلور بچو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم. واشنگتن په افغانستان کې دایښ ته اندیشنه څرګنده کړې ده چې دوه دی په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربی تیر شپه نا وخت د دې اندیشنې د څرګندېدا ترڅنګ دا خبره وکړه چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې دایښ له نشتې څاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. خو جان کربی داونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادو سره کوي او کله یې پیلوي. په پکتیکا خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو د حل فصل په خاطر د قومي مشرانو او دیني عالمانو شل کسیز کمیسیون جوړ شو. د دې څلورو ولایتونو چارواکو پریکړه وکړه چې دا کمیسیون به تر دې وروسته د شتمنیو پر سر د قومونو ترمنځ ستونزې حل کوي. په دې اړه پرون په خوست کې جوړې شوې غونډې ته د خبرو پر مهال د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی له خلکو هیله وکړه چې له دې نوي کمیسیون سره همکاري وکړي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په وو ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی دی. د غریاست پرون په یو خبر پانه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې پر ورځ باران وریږي او ممکن سیلونه هم پکې راووسی. د اوکران چارواکي وایي دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانسک کې لږ تر لږه 14 ملکان داسې مهال وژل شوي چې پر سیمه د روسیې هوایي بمباري زیات شوي دي. د لوهانسک والی سری هایداینن وویل لدې ډلې 12 ملکان په سیورو دونیتسک شارګوټي کې وشل شوي چې د په وینا د روسیې په حمله پکې ناکامه شوې ده. سیورو دونیتسک شارګوټي او لیستی چانسک شار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو پکې خپل عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي ماسکو شای د بندري شار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپل حملې لا زیاتې کړي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زيلنسکي وايي روسي ځواکونو د اوکران په ختیځ کې حمله ته زور ورکړی او د په وینا د دونباس په سیمه کې سیمه یو مخفي جاړه کړې ده. زيلنسکي پرون ناوخته په یو ویډیو وینا کې روسي ځواکونه د اوکرانیانو د وشلو لپاره په هڅه تر ممکنه هدف تاوان اړول او نسل وژنې تورن کړل. زيلنسکي هم درځو ویل چې پرون یې د بریتانیا له سر اعظم بوریس جانسن او د اروپایي کمیسیون له مشر اورسلا وان دیر لین سره د مالی مرستو د کرنیزو محصولاتو او صادراتو او په ازوفستال فابریکې کې د اوکراینی ځواکونو په اړه خبرې وکړې. او ساجی راډو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د طالبانو د رسنیو د سرغړم ودی د کمیسیون پاړه د رسنیو د ملاتړ د یو شمیر بنسټونو نظر داري چې واسیدې د پخوانی قانون پر بنسټ فعالوي. خو طالبان وایي
د پخوانی قانون به مستفاده کیږي کوم شین چې بیا اوس تغییر کړي یا ځینی ملحوظات پکې وغه به اصلاحات پکې راځي.
په خوست کې د څلورو ولایتونو لپاره د قومي شخړو د مخنیوي لپاره شل کسیز کمیسیون وګمارل شو خو یو قومي مشر وړاندیز کوي
قومی جوړښتنا راوړوندی کې تر څو د افغانانو ترمنځ د پرمندیش کړو د منځوړو د سبب وګرځي.
بلور ته طالبانو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون منحل کړای د طالبانو مرستيال ویاند وای
څنګه چې کوم حکومت ته د بودیجوي او ستوندو لامل ته خصيت د هیوا ته باید د اړین خدمات ارزه کی.
پروزګان کې د پستې درې کاله پخوانی نیالګي په سمر راغلي
وساجی اصل تر رسیدلی ان شاء الله شاسل ورکړ دی او د تاریخ پر تلا غټی ډیر ځکه مصرف یې لږ دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې لرسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي د طالبانو د رسنیو د سرغړونې کمیسیون باید د رسنیو د تیر قانون پر بنسټ فعالیت وکړي. د دې بنسټونو په خبره کثیر قانون د تطبیق وړ نه وي د دغه کمیسیون فعالیت به اغیزمن نه وي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل د رسنیو د سرغړونې کمیسیون بل پخوانی قانون او د نویو لارښوونو نه هم کار واخلي. جزئیات په دې راپور کې
له هغه وروسته چې طالبانو د رسنیو د سرغړونې کمیسیون د جوړیدو خبره وکړه د رسنیو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي باید فعالیت د مخکینی قانون پر بنسټ وي. په افغانستان کې د آزادو ژورنالیستانو فدراسیون وایي د رسنیو د سرغړونې کمیسیون جوړیدل په اوسنیو شرایطو کې مهمه وړین دی. د دې فدراسیون اجرایوي مشر حجت الله مجددی له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل سره لدی چې د رسنیو خبريالانو په وړاندې محدودیتونه او ستونزې لپاره زیاتې شوې دي خو د مخنیوي لپاره باید هم جدي ګامونه پورته شي.
اطلاعات فرهنګ وزارت اعلان وکړ چې د رسنیو قانون فعال دی، د هغه مطابق موږ به د کمیسیون جوړوو. زموږ غوښتنه هم د هغه قانون پر مبنا وه، د اطلاعات فرهنګ وزارت نه وه، د رسنیو قانون مطابق د اطلاعات فرهنګ وزارت نه وه چې باید د هغه مطابق دغه کمیسیون جوړه کړي، بې پرې او خپلواکه کار وکړي، او د رسنیو د خبریالانو غیر قانون نیول مخنیوی وشي. نو دا به یو ښه اقدام وي، موږ باید هغې هرکلی وکړو.
ښاغلی مجدید وای، له دې وروسته باید د یو خبریال نیول او یا رسنۍ ته پرته له اجازې ننوتل بند او د قانوني لارې نه د کار واخیستل شي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر ولیکل چې د رسنیو د سرغړونې کمیسیون بیرته فعاله شوی او له دې وروسته د خبریالانو او رسنیو ستونزو ته رسیدنه کیږي. ښاغلی مجاهد لیکلي چې نړۍ باید له طالبانو سره په دې برخه کې همغږي شي. ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې دغه کمیسیون به د کوم قانون پر بنسټ فعالیت کوي وویل،
د چړن کمیشن جوړ شو ان شاء الله نږدې کې به فعالیت وکړي، او طبي ده چې پخواني قانون به استفاده کیږي، کوم شیان چې بیا اوس تغییر کړی یا ځینې ملحوظات پکې وغه به اصلاحات پکې راځي، او طرزالعمل باندې هم کار روان ده. خو هڅه به دا کې چې د رسنیو شکایت ته رسیدګي وشي.
ښاغلی مجاهد له دې وړاندې هم ویلي وو چې د رسنیو د سرغړونې پخوانی قانون د تطبیق او اجرا وړ دی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د طالبانو د استخباراتو لخوا یو شمېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي پرته له کوم قانوني لارې بندیان او ان تر دې چې د تاوتریخوالي په اړه هم راپورونه ورکړل شوي وو. دغه شان په رسنیو محدودیتونه زیات شوي، په بیلابیلو رسنیو کې نشریدونکي بهرني سیریالونه چې د افغانستان په رسمي ژبو ژباړل شوي وو بند شوي. په رسنیو کې د خزینه او کارکوونکو شمېر هم د پام وړ کم شوی، او د دې ترڅنګ زیات شمیر رسنۍ د مالی او سیاسي ستونزو له امله تړل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
واشنگتن په افغانستان کې دایښت اندیشنه سرګند کړې ده چې د وډی پال کړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربی تیر شپه نا وخت د دې اندیشنې د سرګندې دوه سربېره د خبره وکړه چې متحد ایالاتونه په افغانستان کې دایښت نشتی څاري. جزئیات فیروزی عزیزی پوراپورک.
په افغانستان کې د دایښ اسلامي دولت نومې وسلواله ډلې د وادي پاړه د امریکا پر لپسې اندېښنې. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په افغانستان کې د دایښ اسلامي دولت نومې وسلواله ډلې ورتیا په دې کچه ده چې کولای شي د دوی ګټې وګواښي. د دغه وزارت وایم جان کربی د پنځم په شپه د مې میاستې په 19 نیټه په یو خبري ناسته کې د وی افغاني خبريالې د پوښتنې په ځواب کې وویل، زموږ د ریس ښکارا او ثابت دی چې نغړو په افغانستان کې د دایښ په ځانګړي توګه د دایښ خراسان څنګه بیرته حضور وګورو. دوی لا د مخه شتون لري، مګر زما مطلب دا دی تاسو په هیګي د دوی په وړتیاو کې دا سی واده لیدل کیږي چې زموږ کاټي به وکوخي، او موږ چې څومره کولای سو دوی بل نګدي وڅارو. دای وای امریکا به د افغانستان لوري د دوی پر وړاندې بل ګواښونه مني، او له همدې عمله د درهګری پر وړاندې د مبارزې پر وړتیاو کار کوي. هغه زیاته کړه، هغه څه چې موږ یې نسوس غملای هغه زموږ د هیواد لپاره یو بل ګواښ دی چې له افغانستان څخه راپورته کیږي، او له همدې عمله موږ به د دې ډاډ ترلاسه کولو باندې متمرکز پاتې سو چې موږ دې سره د مقابلې لپاره لری هم د مبارزې وړتیا لرو. ښاغلی کربی دا هم وویل چې دوی د دایښ ډلې د څارلو لپاره د وړتیاو د زیاتېدو په تړاو له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره خبرې کوي. هڅه مو وکړه د دغه امریکایي چارواکي د اعدامو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خو وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې دوی دایښ ډله ځپلې او ډاډ ورکړی وو چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد استفاده ونه سي، هغه څه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوی د تړون یو برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې د روانې مې میاستې په 18 پنټاګون د دفاعي معلوماتو په یوه برخه کې په افغانستان کې د دایښ او القاعدې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې، او ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو په کمېدو سره دایښ په دغه هیواد کې خپل حضور او بریدونه زیات کړي دي. د امریکایي چارواکو په خبره که د دایښ خراسان څنګه له اوسني وضعیته ګټه پورته کړي، نو په راتلونکو 8 تر 12 میاستو کې به د امریکا په ګډون د لوې لویدیځ په نخښه کولو لپاره د بهرنیو عملیاتو ترسره کولو توانایي ولري. دا په داسې حال کې ده چې داعش په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د یو شمېر وزونکو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې په ترڅ کې لسګونه ملکیان وزل سوي او ټپیان سوي دي چې ډېری یې شیعه مذهبي افغانان دي.
په پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ د اختلافاتو د حل فصل په خاطر یو شل کسیز کمیسیون جوړ شوی. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو والیانو په خوست کې ویګړې غونډې ته د خبرو پر مهال ویل چې په دې ولایتونو کې د دښتو، غرونو او سړځایونو پر سر پرلپسې دعوو او لانجو حکومتي ادارې په دې مسایلو بوختي ساتلې دي. خوست والی مولوي محمد نبی عمری په خپلو خبرو کې د څلور ولایتونو د مشرانو او عالمانو ګډې غونډې ته ویل کچېرې کومې خوا سرغړونه کوله نو حکومت سره دا امکانات شته چې په جبري ډول پریکړه ورباندې عملي کړي.
د امارات نظامی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی ټول امور په ټپه باندې ولاړ دي. ټول ورځ دي ولیان، وزیران، صاحبان، قومندانان په دې باندې مشغول کړي دي. د ماز مکه یونی وا په ما یې تعرض وکړو، دا دولتي ده او دا شخصي ده.
په غونډه کې د پکتیا والی مولوی علی جان احمد هم په خپلو خبرو کې په وروستیو څلورو لسیزو کې د بهرنیانو د مداخلو په خوا کې په خپل د افغانانو خپل منځي اختلافونه هم د اندېښنې وړ وبلل.
بدون ستونزو سره باوجود الحمدلله چې زموږ ولسونو، زموږ د ملت او زموږ د اقوامو خپل ذات البیني مسایلو لپاره
قومی مشر توریالی منگل له حاکم نظام وغوښتل چې دشته داخلي اختلافونو او بهرنیو مداخلو د له منځه وړلو لپاره دی قومي جوړښتونه پیاوړي کړي.
د اسلامي امارت نامه هیله دا ده چې هغه قومي جوړښتونه چې په تیرو لسیزو جګړو کې له منځه تللي دي هغو ته باید د کلک ځیر شي او هغه قومي جوړښتونه راژوندي کړي تر څو د افغانانو ترمنځ د خپلمنځي شخړو د منځه وړلو سبب وګرځي.
بلدوری ته د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د قومي شخړو او لانجو په حلولو کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو رول اغیزمن وباله او غوښتنه وکړه چې د شل کسیز کمیسیون سره د قومونو او خلک همکاري وکړي.
اوس موږ نن ځمبر ته او منګل ته سوال ده او ټول شخړو والا ته چار چوک وي، اکا د ګیانې وي، کا د کوچیانې وي، کا د اردو وي، کا د درسې وي، کا د بربز وي، نن نه بعد تدای من دور باندې هیڅ نشه کولای ته جواب وکړي. دویم هر مسله چې وي راځي چې په صلح او د خلکو ته بواک اختیار وکړي.
دیادوانی ورده للسکونو کانونو راهیسه دلوی پکتیا پا قومونو خیلونو او زینو زایونو که حتی ده کلیو ترمنز ده غرونو غندیو سرزایونو او دخت و پر سر دعوی او لانجی موجودی دی چه زینی وقتونه ده حقوی ترمنز ده وصلوالو شخرو لامل شویدی.
د افغانستان د څلورو جنوب ختیځو ولایتونو د قومي شخړو د مخنیوي لپاره شل کسیز کمیسیون جوړ شوی دی. بل لور ته طالبان یو شمېر کمیسیونونه منحل کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو کمشنر د بشري حقوقو کمیسیون د لمنځه وړلو په برخه کې د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې او د یو ژور شاته ګام نوم یې ورکړی. میشل باشلی پرون ویل چې د اقدام نه هیلي کړی ده. مهرمان باشلی په یو بیان کې ویلي د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په وروستیو کلونو کې تر سختو شرایطو لاندې فوق العاده کارونه ترسره کړل او د قربانیانو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقوقو ته پام کاوه. هغې دغه راز ویلي کابل ته د تیرې مارچ میاشتې د سفر پر مهال له طالب چارواکو سره خبرو کې د یو داسې خپلواک چوکاټ د رامنځته کېدو پر اهمیت خبرې کړي چې وکولی شي د بشري حقوقو په برخه کې د خلکو شکایتونه ثبت او چارواکو ته ورسوي. طالبانو په دې وروستیو کې د یو مکتوب له لارې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ترڅنګ د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو او ولسي جرګې دارالانشاوي، د ملي مصالحې د عالي شورا او د ملي امنیت شورا ادارې منحل کړي. څه شی د دې سبب شوی چې دا ادارې لغوه شي؟ د طالبانو له مرستیال ویاند بلال کریمي څه خبر؟
تاسو پوهیږئ چې اوسنی نظام یا اوسنی چې کوم حکومت ته د بودیجوي هغو ستونزو له امله څخه چې د هېواد ته باید هغه اړین خدمات عرضه کړي، هغو مواردو کې چې ضرور وي هلته باید خدمات عرضه کړي. چون دغه کمیسیونونه یا ادارې اوس مهال فعالیت متوقف وو، هغوی ته اړتیا زیاته نه لیدل کېدله، نو په همدې اساس باندې د هغوی فعالیتونه درېدلي دي او که چیرې احیانا اړتیا پېښه شي وروسته بیا احیا کېدلی شي.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر توماس نیکلسن وایي چې په داسې وخت کې چې افغانانو سره مرستې روانې دي دغو ادارو ته ضرورت وو. څه فکر کوي کله چې تاسو دا ادارې لغوه کولې له هغو نړیوالو سره چې افغانستان سره په بشري برخه کې مرستې کوي څه تفاهم شوی؟
د افغانستان په داخل کې کوم ادارات دي او فعالیتونه مخې ته وړي؟ هغوی خو د افغانستان تر داخلي مسایلو پورې زیاتره ربط درلود، ولې کوم ابعاد چې له خارجه بهرني بعدونه درلود، له خارجانو سره یې کړاو درلود، دا چې نه ده چې بالکل هلته کوم کانال شتون نه لري چې له هغوی سره د کارونه منسجم شي.
تاسو په حکومت باندې د نړیوالو یو لوی انتقاد دا ده چې بشري حقونه لکه څرنګه چې دوی غوښتنه لري نه رعایت کیږي، نو په داس وخت کې له سیاسي پلوه دا پریکړه سمه ده چې دا کمیسیون لغوه شي؟
اوس مهال د اسلامي امارت لره تک سره د بشر د حقوقو په برخه کې هیڅ کومه نیمګړتیا او ستونزه نشته، په کوم ځای کې چې هغه موارد چې د بشري حقونو اړوند وي او تشخیص یې د اسلامي اصولو په رڼا کې د رسیدګي ورته کېدلای شي. ولې ما مخکې یادونه وکړه، بیا هم که چیرې احیانا و دغو کمیسیونونو و احیا کولو ته بیرته اړتیا پیښه شي، هم کېدلای شي چې بیرته بیا فعالیتونه پیل کړي.
مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
دفرندوم سورس از نات بیلدنگ از نات مانیمنتس ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اوکران چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي لندې بمباری زیات شوې دي. په تیرو څلور ساعتونو کې په لوهانسک سیمه کې لږ تر لږه 13 ملکیان وشل شوي دي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پوځي عملیات لا هم دوام لري چې سخت ځانیا او مالی زیانونه یې اړولې دي. بل لور ته د بریتانیا یو استخباراتي راپور څرګندوي چې ماسکو شای په دونباس کې خپلې حملې پسې زیاتې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین چارواکي وایي دغه هیواد په ختیځ سیمه لوهانسک کې لږ تر لږه 13 ملکیان داسې مهال وژل سوي چې پر سیمه د روسیې ړندې بمباری زیاتې سوي دي. د لوهانسک والی سرهی هایدای د جمعې په ورځ ویلي له دې جملې 12 ملکیان په سیبورو دونیسک ښارګوټي کې وژل سوي چې د ده په وینا د روسیې یوه حمله په کې ناکامه سوې ده. سیبورو دونیسک ښارګوټی او لیسیچانسک ښار هغه سیمې دي چې روسي پوځیانو په کې خپل عملیات پیل کړي دي. د بریتانیا یو استخباراتي راپور وایي مسکو شای د بندري ښار ماریوپول تر نیولو وروسته په دونباس کې خپل حملې لا زیاتې کړي. د اوکراین ځینې هغه مدافعان چې د فولادو په یوه فابریکه کې راګیر پاتې وو روانه اونۍ تسلیم سول. په جنوبي ښار زاپوریژا کې محلي پوځي چارواکو نن جمعه ویلي د څه باندې زرو هغو موټرو مخنیول سوي چې د اوکراین تر ولکې لاندې قلمرو ته یې اوکراینیان لیږدول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی تیر شپه په خپل یو ویډیوي پیغام کې ویلي روسیې د اوکراین دونباس سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړې ده. د اوکراین ولسمشر روسی ځواکونه تورن کړل چې هڅه کوي تر خپل وسه ملکیان ووجني او مالی زیانونه واړوي. هغه یو وار بیا روسیه په ډلهیزې وژنې تورن کړه. د بریتانیا پوځي استخباراتو نن جمعه ویلي د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې احتمالا شاوخوا 1200 سرتیری تسلیم سوي وي. مسکو هم د پنځمې په ورځ ویل چې تر اوسه په دې فابریکه کې 1200 اوکراینی جنگیالي دوی ته تسلیم سوي دي. په تسلیم سوو کسانو کې هغه ټپیان هم شامل دي چې د راپورونو لمخې د اوکراین ختیځ ته چې د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دی لیږدول سوي وو. د بریتانیا استخباراتو په خپل ورځنی راپور کې چې د دغه هیواد دفاع وزارت خبر کړی ویلي د اوکراین بشمیره نور ځواکونه په دې فابریکه کې دننه پاتې دي. د بریتانیا د استخباراتو راپور وایي روسیا د آزوف سمندرګي د بندري ښار ماریوپول تر نیولو وروسته شای په صنعتي سیمه دونباس کې خپل عملیات لا شدید کړي. خو راپور وایي په دونباس کې یو بیا د روسي ځواکونو ځای پر ځای کول شای زیات وخت ونیسي، ځکه دوی باید په مهماتو او نورو تجهیزاتو سمبال سي. دغه روسي ځواکونه د آزوف سمندرګي په سواحلو کې د اوکراین له سخت مقاومت سره مخامخ سوي وو.
د اوکراین په اړه دا خبر هم لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیا تورن کړی ده چې د بندرونو په بندولو له غلې دانی او نورو موادو د جګړې د وسیلې په توګه کار اخلي. انټونی بلینکن پرون د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د وینا پر مهال وویل د روسیې د اقداماتو له کبله د اوکراین په سیلوګانو کې 40 میلیونه ټنه غله له استفادې پرته پاتې ده. د بلینکن په وینا په نړۍ کې د خړو په زیرمو کې د کموالي له کبله بای ډیر لوړې شوی او په خبره دا د دې لامل کیږي چې ډیر خلک د خړو لنه مسونیت سره مخامخ شي. په ملګرو ملتونو کې د روسي استازي بیا ویل دي دا غلطه ده چې د دوی هیواد د هغه بحران لامل وبلل شي چې له کلونو راهیسې دوام لري. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اساسي رادیو خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې برخه کې دوه ښه خبرونه لرو. یو دا دی چې په کندهار کې یو رضاکار بنسټ سیار کتابتون جوړ کړي او په کندوز کې بیا سش کال د لبنیاتو تولید زیات شوی دی. لومړی کندهار ته ځو. په دې ولایت کې په لومړي ځل یو رضاکار بنسټ سیار شوانځی او کتابتون جوړ کړی دی. په درسي توکو سنبال دغه عصري ګرځنده شوانځی د قلملار په نوم د رضاکار بنسټ له لوري جوړ شوی دی. دا ګرځنده شوانځی د کندهار په ولسوالیو کې کلی په کلی ګرځي او له زده کړو پاتې ماشومانو ته زده کړې ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په لومړي ځل د زده کړو لپاره قدمونه اخلي. له زده کړو پاته دا ماشومان د کندهار د یوې سرحدي ولسوالۍ سپین بولداک اوسیدونکي دي. دوی تازه د یو سیار ښوونځي د زده کړو په بهیر کې شامل سوي. د دوی له جملې نازنین او میرویس خوشتي او زده کړې د خپل راتلونکي لپاره ګټورې بولي.
زه ډېر خوشاله یم چې دلته درس وایم. په ځواب باندې سمالي ما سم ستاسو ژوند تم درس وایم. خو ستنه مې دا چې موږ لپاره ښوونځي کورسونه د شنو راځین چې زده کړې کیږي. به زه مې لپاره جوړ شي موږ خپل زده کړو کو موږ خپل ګران هواد افغانستان ته باید خدمت وکړو. په ځل کې موږ کولای شو خپل ګران هواد ویجار هواد ودان.
د سیار زده کړو دا بهیر د قلم لار په نوم د یو مدني بنسټ لخوا پیل شوی. د قلم لار مدني ټولنه له کلونو راهیسې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د زده کړو د پراختیا په برخه کې د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کوي چې اوس یې په یو تازه او کمساري ګام کې د کندهار په لیرو پروتو سیمو کې له زده کړو د پاتې ماشومانو لپاره داسې مجهز ګرځنده ښوونځي جوړ کړي چې تر نه هم ټولګي به ماشومانو ته د کتاب او سبسو درسي مواد په ماټه زده کړی ورکوي. د قلم لار مدني ټولنې مشر متي الله وسا ازادي راډیو ته وویل چې یاد شوونځي د خپل رضاکار کارکونکو په ماټ جوړ کړي چې اغیز به زیات وي.
یو شمیر سیمکس مرد کلون څخه ګرځو هڅه وسم شوونځي نستا شوون کین نستا تعمیر بسته کومه حال ته شوونځي جوړو شوون کین راولو تعمیر جوړو ډیر وخت نیسي او ډیر امکانات صورت لري. افغانستان اوس په یو بد وضعیت کې دی. د نور مرسته اړتیا لري. موږ د دې لپاره د انګیزه او افغانان په خپل مټ باندې خپل هم څه کولای شي. نو ځکه مې دا افتخار په خپل منځ د پانان لپاره په پانان په مالیم ملاتړ رامنځته کړي چې هغه سیمه ته تدریس رسو چې دوی هلته مالیم نه لري ښوونکي نه لري.
دغه ګرځنده شوونځي چې ژغی سیستم کتابتون تلویزیون او پلمریز برېښنا مجهز دي په هر سیمه کې رضاکار شوونکي لري چې ټول مواد د افغانستان د تعلیمي نصاب مطابق تدریسيږي. د قلم لار ټولنی یو رضاکار کارکونکی رحمت الله برګزی وایي هڅه کوي په انلاین باندې هم زده کوونکو ته د درسي موادو د رسولو زمينه برابر کړي.
موږ تقریبا 300 رضاکاران لرو چې باقي 300 شزنه دي او باقي 2000 کسان چې نه لري. موږ په خپل کوشش سره موږ په کور کې پلان لپاره چې موږ انټرنیټ ته لاسرسي نه لرو ویډیوګانې د تدریس په شکل باندې دي ته ویډیوګانې ماده کوو چې پلان آفلاین دي په پلازما ته راوړو د پلاش په طریقه دی وسل کیږي او داغه تدریس تر زده کوونکو رسو.
پاینی وخت کې د کندهار د سپین بولداک ولسوالۍ وسیدونکو عطا الله او عطا محمد چې د ښوونځي په سیمه کې د لومړي ځل لپاره فعال شوی وای د زده کړو د پراختیا لپاره د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د دوی د ماشومانو پر راتلونکي مثبت اغیز کوي.
موږ ډیر خوشاله یو ځکه چې موږ کوچنان به تعلیم او خصوصا به انجینری تقریبا د امارات سره غړي دي. اته میاشنه میاشکیر سی و انجینری شونځي ته نه راتل. نو موږ خوشاله په دې شونځي باندې
دا موږ د ماشومان لپاره ډیر د شبیک ور ساده د کلمنا د پات سره سوي ده په دې باندې موږ ماشومان انجینری
د کلملار ټولنې مسولان وایي د غسیار شونځي به کلی په کلی ګرځي او لز د کړو پاته حلقانو او ونجونو ته بس د کړی ورکوي چې لازمایشتي کار ورسته به د دغه ډول شونځي شمیر زیات کړي.
په ګران وطن کې د پهانه بن سمسور غړو په ګران وطن سمسور وړو علم کور پکور وړو علم
ولس
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
په کندز کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې ډیر سلنه زیاتوالی راغلی دی. د کندز د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د مالداری وضعیت ښه شوی چې په نتیجه کې سش کال د لبنیاتو په تولید کې زیاتوالی راغلی دی. یو شمیر مالداران هم وایي دوی هر ورځ تازه شیدې، مستې، شلومبې، کوچ، پنیر، چکه او لشیدو جوړ نور خوراکي توکي بازار ته وړاندې کوي او له همدې درکه عواید ترلاسه کوي. نور حال په دې راپور کې
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې 1300 ټنه لبنیات تولید شوي چې د تیر کال په پرتله 150 ډیروالی ښیي او له دې درکه مالدارانو ښه عواید ترلاسه کړی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن وایي د پسرلی په موسم کې په څړځایونو کې پریمانه واښه او د امنیت ښه والی هغه لاملونه دي چې سږ کال د لبنیاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راغلی.
خارجي لبنیاتو د افغانستان تولیداتو چې هغه لبنیات دي او که نور شی دي خامخا تاوان هغه رسوي، خو موږ په دې کوشش کوو، موږ دا غواړو چې دغه مشکل د مشرانو سره په مشوره باندې دا حل سي او هغه خارجي لبنیات موږ د هغه مخنیوی وکړو او موږ پرېنو سي هغه وطن ته راورسي، ځکه د موږ خپل لبنیات الحمدلله بېخي زیات دي، کفایت کوي د موږ تنته.
د مالداری د څنګ یو شمیر متخصصان هم وای چې پورستوي کلونو کې د شدو غواګانو او د غوخي غویانو د اصلاح برخ کې ښه کارونه تر سره شوي او لامل دی مالدارانو اقتصاد ور سره ښه شوی دی. د مالداری د څنګ متخصص جمعه خان راته وویل
اقتصادي الخداد مثلا یو غوایل قاکو وطني هوا دغه خوسه یو کلن په بازار کې منډي کې مثلا 10000 افغانۍ خرسيږي او کچیر هغه وطني غوا لو عادي وطنی جوانان حامله درسوی هغه ان پلس زر افغانی دیغه یو کلن خوسی خرسیږي، ان تقریبا 60 روپی دلته مالدار ګټو کو تفاوت راغی.
د کندز خار اړوند دی الچین سیمه یو مالدار اسد الله که څه هم خپل کاروبار څخه راضی دی خو ټینګار کوي که چیرې له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول شي نو د مالدارانو اقتصاد به وده وکړي.
شیر و ماست که از خارج میره فعلا بازارهای ما را کلا خراب کرده. ما نمیتونیم
دوباره شیدیا و مستی چې له بهرنیو هیوادونو څخه د وطن بازارونو ته راوړل کیږي زموږ بازار خراب کړی دی. که څه هم وطني لبنیات د بهرنیو لبنیاتو په پرتله له ښه کیفیت څخه برخمن دي، باید د خارجي لبنیاتو پر واردولو بندیز ولګول سي.
د نوموړي ولایت د سیدرک سیمې یو بل مالدار بسم الله هم وایي چې د مالداری له لارې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي.
با تعداد 10 دانه شکر الحمدلله مال داریم، روزانه 300 لیتر
زه خپل لس غواګانې لرم او هر ورځ 300 لیتر تازه شیدې بازار ته وړاندې کوم. یو لیتر شیدې په 15 افغانۍ پلورم او په بازار کې د څارویو خوراکي توکي ګران دي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ روزګار پر مخ وړم.
د چارواکو په خبره په افغانستان کې د کرنې ترڅنګ مالداری هم مهم اقتصادي ارزښت لري، ځکه زیات شمیر کورنۍ په تیره کلیوالي کورنۍ د خپلو کورنیو یو اندازه لومړنۍ اقتصادي اړتیاوې د مالدارۍ له لارې پوره کوي.
ستاسو پیغام ستاسو غږ.
هلمند ولایت کې غنم پر رسیدو دي، دلته خلک تجاران د هلمند ولایت د ښار په دروازو کې ناست او غنم رانیسي په ګرانه بیه. په ښار کې دننه غریبان خلک غنم ته ډېر ضرورت لري، مګر غنمو بیه ډېر جګې دي. نو دولت نه مې دا غوښتنه ده چې دا نرخ خپل په سر واخلي او د غنمو بیه ډېره لوړه نه شي، ځکه چې تجاران یې د زیرمه کولو دپاره رانیسي او بیه به هماغه سره لوړه ده لکه چې تېر کال کې.
بشیر احمد ارمان د هلمند ولایت نه د جوړسولې ستاسو پیغام پریږم. دغه د په دغه هلمند ولایت کې ډیره زیاته خوراکي مواد چې زیات کړن سوي دي. موږ طالبان د حکومت څخه دغه هیله کوو چې دغه لږ څه یو برغنامې ورته وټاکي، یو به ورته وټاکي. اته د یو سل غوړو 10 لیټر سل غوړو به تر 4000 کلدار یا 4500 کلدار پورې رسیدلی.
ننګرهار ولایت سره ورو ورو سره
غږیږم. ورور دغه اسلامي مهارت کارونه باید دغه موسسې او مکتبونه او نور ته د اجازې کار ورکړي چې کارونه په ټپه درېدلی دی او خلکو وزارتیانه دي.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځاغ نور سب شوي پیغامونه هم درو. خو اوس خبرونه. واشنگتن په افغانستان کې دایشت اندیشنه څرګنده کړې ده چې د ودی په حال کې دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کربی تیر شپه ناوخته د دې اندیشنې د څرګندې ده سربیره دا خبره وکړه چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې دایش له نشتې چاري او د دې ډلې پر ضد له سیمه ایزو ملګرو سره خبرې کوي. خو جان کربی دا ونه ویل چې دا خبرې له کومو هیوادونو سره کوي او تر کله او کله یې پیلوي. د پکتیا، پکتیکا، خوست او لوګر ولایتونو کې د قومونو ترمنځ اختلافاتو د حل او فصل په خاطر د قومي مشرانو او دینی عالمانو شل کسیز کمیسون پرون اعلان شو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په ولایتونو کې د یو څه شدید باران او سیلابونو خبرداری ورکړی. د غریاست پرون په یو خبر پانه کې وویل چې په سمنګان، تخار، بدخشان، بامیان، بغلان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې به د جمعې پر ورځ باران ووري او ممکن سیلونه هم پکې راووسی. د اوکران چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځه سیمه لوهانسک کې لشتر لشه ډیر لس ملکان داسې مال وشل شوي چې پر سیمه د روسیې هوایي بمباری زیات شوي دي. د لوهانسک والی نن وویل له دې ډلې دولس ملکان په سیورو دونسک ښارګوټي کې وشل شوي. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوي پیغامونه خپاره کړو، روزګان ته مخه کوو. په روزګان کې د پستې باغونه په حاصل راخلی دي. درې کاله مخکې د یو مؤسسې په مرسته په دغه ولایت کې د پستې باغونه کې شودل شول. نور په دې راپور کې
محمد ولی درې کاله وړاندې پر خپل شل جری بمځکه باندې د یو انجو په مرسته د پستې باغونه جوړ کړی دي چې اوس حاصل ته پر رسیدو دي. نوموړی وای دا ورزګانی پستا شدانه او په مارکیټ کې ش بازار او شرانیون کې لري.
دا دوه درې کاله کېږي بس دولت مو سره راکړل بالا کومر دای نه دان ښه شول بالا په دا کار بس ورو تختای لا غنځري دا پیسې دا بالا دا پیسې کړو و اصل یې شته و اصل یې وښنه مې دی اصل خو یا دا ښه کټ کې کوک نه خو لا نه جو پښو دا د پیسې نه مې دا بالا دا وانستان خلک به هم سینای دا تاریخ کوي بل په دا کوک نه وکړي دا پیسې وګونه چې ورته کېږي کوک نه به نه کړي.
په اورزګان ولایت کې د لومړی ځل دی چې د پیسې له باغونو څخه بزګران د اصل اخیستلو لپاره ورځ شماري. د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د پیسې د باغونو لپاره اقلیمي شرایط برابر دي او اوس د پیسې باغونو ورستربلی په دغه ولایت کې د ترویج او پراختیا په حال کې دي. د دغه ولایت یو بل وسیدونکو نور علي په خپل لاس جری بمځکه د پیسې باغ جوړ کړي. ازادي راډیو ته ویل چې د پیسې د باغ غاټه تر کوک نارو زیاته ده.
ځکه موږ د پیستن یالګانې شیدې وسادي حاصل تر رسیدلې ان شاء الله شاسل ورکړ دی او د تاریخ پرتلې غټي ډیر دي ځکه مصرف یې لږ دی کار یې لږ دی او حاصل شاسل ورکړي. نو موږ په دې باره کې د دولت سره نور غشتنیم نور چې د تاریخ په بدیل کې موږ تم نور داسې نیالګرا کې لکه د زعفران تخم را کې چې موږ یې وکړو بلشه نور تیبي بوټي استا چې موږ ته په د تاریخ په بدیل کې راک نو تاریخ به نور په زمو په وطن کې کچې به ډیره کم اسي.
په اورزګان ولایت کې د پیستې د غنالګي دری کال وړاندې دی وی غیر دولتي انجول لور هې د کوکنارو د بدیل د ماشاتي پروګرام د پلان پر بنسټ راوړل سوی دی چې پر شاوخوا اصل جری بمځکه یې باغونه جوړ کړل.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د انجنونو د خوندیو د بندیدو او د دغه ستونزې د دوام په اړه پیغامونه راته پریخي. دوی په خپل پیغامونو کې له طالبانو غوښتي چې د انجنونو د منځنۍ او لیسې دورې خوندي بیرته پرانیزي. زما بریاوي مرکو په لړ کې مو دا ځل له یو ننګرهاري لیکوال او ژورنالیست سره مرکه کړې چې وایي د پښتو د تاریخ په اړه په شپږ شپږ ټکو کې یو کتاب لیکلی چې قلمي نسخه یې چاپ ته چمتو ده، خو وایي تر اوسه د دغه کتاب د کمپوز او دغه راز د چاپ په برخه کې چا ورته مالی ژمنه نه ده ورکړې. دا مرکه وروسته راځي، خو راځي په پیل کې ستاسې پیغامونه واورو چې د ښوونځیو د بندېدو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښې دي.
السلام علیکم دوست محمد شاهین زدران د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د سرک د جنگی بابا د ښکلې غرۍ د سیمه نه پیغام پرېږدم. زه د لومړي سر کې د ازادۍ راډیو ټولو مینهناک اورېدونکو ته همداشان تخنیکي ټیم ته سلامونه احترامات په دې هله چې روغ جوړ وایو. زما دا پیغام د روژنه د اسلامي امارت څخه مې دا غوښتنه ده چې د ځینو مکتبونه زر تر زره فعاله شي، ځکه چې زموږ په هېواد کې نجونو ته زیاته اړتیا لیدل کېږي، نه ښوونکي لره او نه ډاکټران. په دې هیله چې ځینې مکتبونه زر تر زره خلاص شي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، ځکه چې په اسلام کې هر چا ته دا جواز ده چې هم نجونو ته هم هلکانو ته یو شان د زده کړو هم د سواد هم د کار اجازه شته دی. وسلام په احترام مخته ښه.
سلام علیکم، زه گلزار احمد د خوست ولایت د زز میدان د ولسوالۍ د دانیو علي سنگیو ستاسو ته ټلیفون کوم. هیله لرم چې زما ټلیفون به تاسو په خپل ثبت شوي پیغام کې خلکو ته ورسوئ. پیغام مې د جنو د لیسې په باره کې دی چې دلته په علي سنگیو دانیو علي لیسې کې د جنو یوه ښوونځي وه چې هغې کې اتم صنف یو بل کلي ته انتقال کړی او هغه د دې کلي نه ډېره لرې دی، تقریبا دوه ګنټې لار دی چې لاره هم امن کې نه دی.
سره مو د ښوونځي په مولري کې زه دومره درته ووایم چې هره ستونزه چې دو که ناروغي دو که بېوزلي دو که غربت دی که خفګان دی تر څټ شاته یو عوامل لري. د افغانستان څومره کړوینه چې دي په کړوو کې ستونزو کې چې راګویر دی د یغو عواملو څخه یو غټ عوامل دا دي چې افغانستان خلک ناپویه دي، بې تعلیمه دي، په توره تیاره کې پټ شوي دي. نور ته څلوروي ساعته زه په دا نه وغږېږم بیا به کام وي. خدای دې وکړي چې دا ښوونځي خلاص شي. یوازینۍ لاره دغه دوی پرمختګ چې موږ باید رڼا ترلاسه کړو. کله مو چې رڼا ترلاسه کړه ښه باد تور سپین ده مو وپېژندو، خو خونه عمالي بادونه باد پر یخ. خدای دې وکړي چې دغه ښوونځي زر تر زره خلاص شي. نور به زه ته ووایم چې څومره وغږېږم هغه ګدان بیا کام دی، ټلیفونه کې پیسې کمې دي. د افغانستان اوسني وکمانانو ته مو یغو وکمانانو ته چې د یوه خوار وګړي یوه ښه خبره وري یغو ته مو دا ټپه ډلی دو. وسهر وختي جنکۍ لاړې و ښوونځي باندې، یا ښوونځي باندې وای یا جنکۍ بیرته ور نه راغلې، یا د اوښکو ډاکې ستا کې خفه زړونه، یا ښوونځي باندې وای وای یا جنا بیرته ور نه راغلې، یا سرې ستا کې خفه زړونه، ودای ودی بلا ور پوسی وی اوای وخه خلق دی خسړی خوشیږي اوای نخه خلق دی خسړی خوشیږي وای وخه خلق دی تل خوشال او تل ژوند دی یا آکا پو داخل او کا خارج کی وی یا لاما.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. هیله ده چې ښه او صحتمند به یې. زه یو تن د لسم ټولګي زده کوونکی د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو او د معارف د لوړ پوړو چارواکو نه مې غوښتنه او هیله ده چې زموږ تر مخ نور ښوونځي دروازې خلاصې کړي او موږ د دې ظلم توان نور نه لرو. د خپل درس او تعلیم کولو اجازه راکړئ تر څو خپلې هیلې او ارزوګانې چې موږ یې د لاسته راوړلو لپاره هڅې کوو ترلاسه سیکړو. همدارنګه د دې معرفت د لوړ پوړو چارواکو نه مې غوښتنه همدا ده چې موږ د کانکور امتحان په حق له مطلق وضاحت راکړي. کاخلی مو دی وایي که کانکور امتحان نه اخلي مو دی وایي نور موږ د ظلم او بې مفهومه ژمنو او وعدونه د موږ ستړیو. وسلام
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه د طالبانو حکومت آزادۍ رادیو ته ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، خو دوی استدلال کوي چې دوی پر داسې یو طرح کار کوي چې لمخې نجونو ته د خوندي تعلیم زمینه برابر شي. په دغه طرح د دې څو میاشتې اوړي خو لا هم ښکارات راک نه لګیږي چې طالبان به څه وخت بیرته د نجونو خوندي پرانیزي. په خوا د پوهنې وزارت ویلي و چې دوی په تخنیکی لحاظ د خوندیو بیا پرانستو ته چمتو دي، خو وایي چې د خپل مشرتابه امر ته منتظر دي. طالبانو په 13 مارچ میاشت کې تعلیمی کال پیل کړ، نجونو ته اجازه ورکړه تر شپږم ټولګي، خو ویلي چې له شپږم ټولګي پورته نجونې باید دویم امر ته پتام شي. اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو چې د خپل سیمو د ستونزو په اړه مو آزادۍ رادیو ته پریخي دي.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه کوم سلامونه وایم. بعد د سلام هم د درخواست چې الله دې وکړي چې زمونږ دا پیغام د افغانستان او د ټول دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي چې په افغانستان کې د عربا شرکتونو چې کوم دي کنه بالکل نیټه کار پیښه ده، په صفر کې ضربېږي، همدارنګه خبرې پې نه کیږي.
بلی، السلام علیکم، زه محمد نصیر د هلمند ولایت د مساکلار ولسوالۍ تصفی سره په تماس کې یم. د زموږ خدیه کار نه کوي، دغه د اتصالات خدیه نو کوي، ډېرې کوي، دغه پیغام دی چې ګر سره وکیه کو کار نه کوي، دغه اخیری پیغام دی. السلام علیکم.
بلی، السلام علیکم، شیر خان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه. زموږ خو دا مشکل ده چې په بانک کې پیسې بندې دي، څنګه دا د امارات اسلامي راغلی زمونږ بندې دي. تقریبا زما اوس دغلته $1,500 بندې، زمونږ هیله زمونږ پیسې خلاصې کړي. مونږ ډېر زیات ضرورت لرو، ورته مریضان لرو، شخصي اکاونټ مو د مسؤولو چارواکو نه مونږ دا غوښتنه چې باید زمونږ مشکلات حل کړي او دا خلک نور د دې وطن نه د زړه تورېدو ته مجبور نه کړي. په احترام.
السلام علیکم، د آزادۍ رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وایم. زه د هلمند ولایت څخه حکیم صناعي خبرې کوم. دلته په هلمند کې دا د منفاقي موسسې بهر ډېرې راشي. دلته ډېر مهینونه په مځکه پاتې دي، هغه موسسې بهر رانشي چې خپل ځان لپاره کار کوي، هغه باید موسسې راشي چې دولت لپاره کار وکړي. او دلته یو دوه موسسې راغلي دي چې هغه د انترس او د عمر په نامه باندې دا مطلق نه غواړي، دا د خپل ځان لپاره کار کوي، خپل کسان یې په کار کړی دي او دلته د ایمان لپاره هیڅ کار نه کوي. هغه خپلې منظرې کې ماشونه د بل اخلي، افغان څو نه یو مین پورته کړی دی، نه یو مین په تجارت کړی دی. دلته د خلکو په کورو کې مینونه پاتې دي، د خلکو په خانو کې مینونه پاتې دي، په سړکانو مینونه پاتې دي. بهر داغه المن تکال وسی، دا باید المن تکال وسی. نو متاسفانه چې کابل خلک راځي او د کابل خلک زوی د ماما زوی راولي او هغه څه منځرو باندې ماشونه اخلي. زخصه فهمان آزادۍ ته السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته آزادۍ ته دوته نور کول او رضوان ته سلامونه وایو. فاضل سلامونه د شهدا او مېوین خپل غړي خپل لاسونه خپل پښې الله سوار زموږ پیسې نه ورکې.
السلام علیکم، زه نقیب الافغان د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ نه د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم. زما د طالبانو مشرانو نه دا خواهش دی چې کله حضرت عمر صاحب خلافت کوو نو هغه د شپې ګرځېده چې په کلي کې یو ماشوم آواز وشو جړلې، پوښتنه یې وکړله چې دا څه مشکل دی. معلومات ورکړی شو چې د مور شودې نشته، نو هغه امر حکومت چې هر یو ماشوم والا مور ته دي تل دیناره ورکړی شي. نن سبا په افغانستان کې هغه مشکلات دي چې په زرهاو څخه په لکاو باندې کونډې موجودې دي. خادي خالي د خیری د ولسوالۍ په څلور خریو کې چې دی کنه، نو نن 280 کونډې برابرېږي چې څه په اردو کې شهیدان شوي، څه په نور ټکرونو کې. باید د دې غم وکړو. دا خو داسې نه ده، اسلامي جواب صحیح دی، قرآن کې ذکر شوی، پادیش کې علما دې خپل تسلیو کې د ممبر د لاسه د لارې نه. باید دوی چې دی د امر بالمعروف والا زوروري دي ونه چلی، ځکه افغانستان ټول الحمدلله مسلمانان دي، په اسلام عقیده او ایمان دی، او د علما د خانه دا کار وشي. امر بالمعروف والا د ترخی الفاظ چې کوم استعمالی دي سره د ولس نفرت پیدا کیږي د حکومت نه. والسلام.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې مه د زړه کوم زهدې راډیو ته سلامونه وایم او بیا په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد سلام مو دا درخواست یم چې افغانستان کې د یو ورځې نه بل کام د سیستمونو له قیمتي سودا خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي خو بیا خوراکي توکي یو ورځې نه بل افغانستان کے جوند او کار او دارم دغه شانتی دی او خلک دې تکلیف سره مخامخ کې چې څوک توانه تا له خپل خلک مجبور دي مخالف دي غرابم پی.
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونگ السلام علیکم سردار ان باټو سې لای ته ورمای جوړ سوالی استاد صرف اړتیا کې ریموٹ پر منځګه باندې برائے سخت لابو نه رااله او ډیر خرابې ورسوي چې حالت زستا سره زغیر زم ما زه من تر شپږ من یعنی د وګړې ومځک یو نو څه دې ضرر کې سخت زما تخریب شوی دی او نور مسلمانان چې سخت ځانین د مالی توانونه اړول دي یو سړی هم سیلاب وړی دی اوس بالا پالات کې د کما او دره کې نهشته چې مرد بلبندی دی هغه هم په نامه دی سکې د اوس څخه یو سړی اخیستی و اوبو او پلونه وړی دی د ششر په حصه کې پلونه هم وړی دی کافه پلونه هم اوبو وړی دی.
بلی السلام علیکم احسان الله درمان خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چترهار د ورسوالۍ څخه. زما د اوسنی دولت د مسولینو څخه دغه غوښتنه ده چې دوی باید د داوود خان هغه غزړې پروژې چې د کرهنې او مالدارۍ د پرمختګ لپاره یې ترسره کړی وي هغه پلی کړي.
د حکومت څخه دغه ځای چې مقصد تاسو د پخپل نظام کې د کوم ظلم سره روان ده مقصد تېرو سرتورو سره ده یا له کومو معلمینو سره ده یا کومو متعلمینو سره ده او محصلینو سره ده باید دغه ظلم مخه ونیول شي.
السلام علیکم ما مرای سے شفاف ڈول باندې نه وښه چې ما صدا ورې پور کې ما صدې کې غدار دکې مونږ کانې ځانو ته وي مخ نو ولا کوڼ ته حق رسیدې نه ما یې پرې چې ما صدې حق دا ته نه کړې چې ما پور مشکل ته مونږ کانې کې مخ مونږ کان باید په کمال لغوه شي. د افغانستان په تیر نظام کې مخ دمر خطر دغه خلکو مخ دا ځان ته ویل وسم دغه دا شي کله کوم شات راځم خانه مو شات کوم د مو شات کوم حیات راځي مخ غل ملکان سره تاسو ملکان مخصد ملکان توای شروع ای تاسو که فنی سم تاسو که په دې بجو که سما تر کې شکاګو توړه حق حق داته نه کړی کیږي مخ
دا و تاسو پیغامونه چې په بیلا بیل ستونزو مراته پری خو په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ 00422114315
شمیره بیا تکرارو 00422114315.
زما بریاوی مرکو په لاړ کې مو دا ځل په ننګرهار کې یو لیکوال او ژورنالیست سره خبرې کړې دي. ننګرهاری لیکوال او ژورنالیست ډاکټر غلام فاروق رئیس خیل وایي چې د پښتو او پښتنو تاریخ په اړه شپږ شپې ټوکا کتاب لیکلی دی. دا کتاب نړۍ د پښتنو کلی نومیږي چې یوازې قلمي نسخه یې بشپړه شوې ده. ښاغلی رئیس خیل وایي د کتاب د کمپوز او چاپ لپاره یې ډېرې دروازې ټکولي خو تر اوسه یې ډاډمنونکی ځواب نه دی ترلاسه کړی. نوموړی وایي د خپلې څېړنې لپاره یې د پښتو فارسي او اردو ژبې سرچینې کتلې دي او د علومو اکاډمۍ له وغړي سره یې هم پرې سلا مشوره کړې. نوموړي 250 کاله پر دې کتاب کار کړی دی. د رئیسی د چیړنو موندنې ښیي چې پښتو او پښتانه په سیمه او نړۍ کې پراخه ریښه لري او نوموړی ادعا کوي چې کتاب کې د دغې خبرې لپاره ثبوتونه هم وړاندې شوي دي. له نوموړي مې د دغې مرکې په پیل کې وپوښتل چې د کتاب د لیکلو کار چیرته رسېدلی.
دا کارونه انشاءالله مکمل شوي دي. شپږ شپې تر ټوکه کتاب مکمل دی. خوشبختانه چې پښتو ژبې تم کار کړی خو متاسفانه زه د چاپ وسه نه لرم او کمپوز شوی نه دی.
ښه استاد، دغه کتاب د څه وخت شروع ک، یعنی څومره مخکې تاسو په دې کتاب باندې کار پیل ک چې اوس تقریبا د پای ورقه ته یا د پای پانه ته نږدې شوی؟
زه د شپږ شپېته کال اوس شپېته کالو داسې وګڼه چې دوه پنځوس کاله مې په دې کتاب کار کړی دی.
ښه، یعنی تاسو د خپل عمر تقریبا پنځه اویا فیصده که ووایم برخه دغه کتاب لیکلو ته ځانګړی کړی ده. دا کتاب تاسو چې چاپ ته نږدې کړی دی، د چاپ په اړه تاسو هلته په ننګرهار کې له فرهنګي ټولنو سره د غراز اطلاعاتو فرهنګ ریاست سره په تماس کې شوی یی، د هغوی ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
کابل ته هم لاړم، ننګرهار ته هم ورغلی ما، او حبیب الله رفیع صاحب نه پېژنم، هغه رفیع صاحب ته نیم زنګ ویلی دی، خو متاسفانه ما په غټ تر اوسه چا غور نه دی کړی، نه پوهېږم چې ولې.
کلک د کتاب په محتوا تم شو نړۍ د پښتنو کلی، دا نوم مو څنګه ورته غورک؟
دا خو دغه دوه پنځوس کاله چې په دې کار ما وکړو، هر لغت مې سپړلی، د لغت اسپانولوژي، د لغاتو فیلالوژي، ارکیالوژي او همداسې توکم پوهنه، شپږ ویشت زره پښتني قبیلې چې الله پاک په دې نړۍ کې را پیدا کړي، او د پښتنو قبیلو نه وړاندې چې د لمر سترګه جوړه شوې، سوره او رڼا جوړه شوې، یعنی د پښتون انسان نه پنځلس نیم زره میلیون کاله پخوا اول پښتو ژبه الله پاک جوړه کړې، بیا وروسته پښتون انسان پیدا کړی. په دغه مې څېړنه او ریسرچ او تحقیق کړی دی.
دغه ریسرچ یا څېړنه مو له نورو لیکوالانو سره، له نورو مشرانو سره هم شریکه کړې ده، له هغوی مو هم سلا مشورې اخیستې.
بلې، استراب دیدار د کابل د علوم اکاډمۍ استاد ما سره په تماس کې، دا غرغله و نه پوهېږم، هغه زما کار ډېره ستاینه وکړه، خو ما ته یې چې زه به څوک پیدا کړم چې دا کم پوس شي او تم سپین ږیری یې. سوراب دیدار دغه د تعلیمي نصاب یو استاد دی کابل.
او استاد، دغه نړۍ د پښتنو کلی تاسو مخکې که څه هم تشریح کړ، یعنی پښتانه علاول دي چې په افغانستان او پاکستان کې اوسي، ریښه یې ډېره پراخه ده، نړیواله ده، ستاسو موندنې همدا ښیي؟
بلې 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 بلې، اروپا، افریقا، امریکا، حتی چې په بشریت کې دا ژبې د پښتو ژبې نه جوړه شوې، لکه تاسو ته یو لغت وایم، پیشغونې یو لغت دی، پیشو جاپاني او کوریایي او چینی ژبه کې پیشغونې ورته وایي، دغسې لغت په لغت تللی یم او دغه مې ثبوت کړی ده.
کتاب خود به ډېر مشکل وي چې په ټول کتاب باندې خبرې وکړو، ځکه شپږ شپېته جلده ده. څه لامل سو چې دومره وغځېده کتاب ساده؟ شپږ شپېته ټوکه یا شپږ شپېته جلده فکر نه کوئ ډېر پراخ سوی ده او که نه بحثونه هم دومره لوی وو؟
دا خو زه په قوم ریسخیل یم، ریسخیل د خوګامو د خربونې وپکه ده، اما ریسخیلو پسې مې هڅه شروع کړې وه، خپل قوم، هغه خپل قومي پیدایش مې پیدا کړو، او دغه نورې په زرګونه پښتنو قبیلې چې دي، لکه همدا لودیان چې اوس مطلب جرمني اندو جرمن قومونه هم دي، لودیانو زوزات دی، اوس چې ترکیه ده په شپاړس او دولس او شپږ میلادي کې چې دی ترکیه دا هېواد ونیولو، دا هم پخوا کوچنی اسیا دي، لودیانو وطن و. دغسې لغت په لغت تللی یم نړۍ ته، هرې خوا ته کتابونه مې اخیستي او د هغې څخه ریسرچ کړی، تحقیق مې کړی، هغې نه وروسته مې بیا کار کړی او کتاب مې جوړ کړی دی، نو کله مې نسخه برابره شوې.
تاسو که څه هم یادونه وکړه چې کتابونه مو اخیستي دي، تاریخي کتابونه، همدغه ریفرنس یا منابعونه چې استفاده کړي، که په دې باندې لږ زره تم شو، کوم کتابونه مو ورته کتلي دي دغه څېړنې لپاره، او دغه راز کتابونه علاوه مو نورې منابع هم کتلي دي، مثلا انټرنیټ مو هم استفاده کړي؟
لودین صاحب، ما انټرنیټ پخوانی دغه اوس ټکنالوژي باندې زه نه پوهېږم، ما د احمد علي کوزات، پوهان حبيبي او د عبدالخان لالا د پاکستان یو مغه د قومي وحدت رساله ده، او چې د سیلند لند نمون درته والما، فرانسوی امیل بنویس، فرانسوی چې د جوزی پارنور ټن بی، او انګلیسی هم د نارویژی مارکسټن، نو ډېر دي زه به تاته کوم نوم والما، خو ډېر زیات دي، د هغو ټولو نه مې کتابونه استفاده کړې ده.
او دا کتابونه مو په شخصي لګښت رانیولي وو، مطالعه کړې مو دي، او کنه کتاب خانونه مو د لاند وخت لپاره اخیستي وو؟
نه، په شخصي لګښت نه اخیستي دي، یعنی خدای شاهد حال دی چې مې ویته نه زه شوی ما نه وړل اخیستي، خو ما دا کتاب اخیستی دی، کدی نارویجو استاد دی، مارکستان دی، کدی نور دی، کدی مثلا راولتی انګریزي دی، خو دا ټولم پښتو، پارسی، اردو دې درې ژبو کې مهارت لرم، په عربي باندې بیا استادان نه پوښتنه کړي، همداسې نور نو دا کتابونه په شخصي لګښت اخستم.
او تاسو وایئ چې قلمي نسخه یې چاپ ته چمتو ده، ما تر اوسه کمپوز شوی نه دی یا په کمپیوټر باندې ټایپ شوی نه دی، دغه قلمي نسخه یې که چیرته چاپیږي څومره به د لوستلو وړ وي؟ ځکه د لاس لیکل یو مهارت غواړي، نه پیګم چې تاسو به څومره په مهارت لیکلي. زه خپله دغه مهارت نه لرم، د لاس لیکل مې داسې دي چې ممکن ډېر کسان به پوه نه شي.
همدغه مشکل ماته د کابل د علوم اکاډمۍ استاد دیدار ویلې، ماته ویل چې دا ستا بعضې خط باندې زم نه پوهېږم، او وروره دغه کمپوز که سبا به ته مړ وي دا ملي سرمایه ده او در نه به پاتې وي. زم عجله کوم چې دغه کمپوز خو که بیا ایسته چاپ شي نو خدای وکړي چې چاپ
شي. د علوم اکاډمۍ کې داسې کوم چینل نسته چې مرسته در سره وکړي؟ د استاد چې تاسو سره لارښوونه در سره کوي، مشورې در سره کوي، د څه درته ډاډ نه دی درکړی چې علوم اکاډمي به برخه واخلي؟ چون دا خو د هیواد سرمایه یا د پښتنو د تاریخ یو غټه پانګه ده.
بله بله، هغه بیچاره هلی ځلی وکړي سراب دیدار، خو تر اوسه کوم مرجع نه ده پیدا کړی.
بله، او په څه ډول کاغذ کې ملکلې دغه قلمي نسخه په کتاب شو کې ده او کنه په سپینو پاڼو کې ده؟ یعنی خپل قلمي نسخه که چیرته چاپیږي د دې ورتیا لري چې چاپ سي او د شپږ شپې ته جلد ترې جوړ سي؟
بله، هغه 500 وره کې سپین کاغذ چې خرڅېږي دغه مې په بیا اخیستې، قلمان مې اخیستې په دغه بورو کې ملکلې.
ښه، یعنی ټول څو صفحې کې دلی سي یا څو پاڼې کې دلی سي دغه شپږ شپې ته جلد؟
دا به نه بوجي دي، نو یو بوجي چې څنګه من او من حساب یې دا په دې حساب نه پېږم. تاسو یو کتاب تقریبا په کمپیوټر باندې کم شي تپیه به کم راشي، خو تاسو نه تاسو و تاسو د څه ورک.
ښه، د پام وړ کار دی استاد، ډیره ډیره مننه، خوشاله سوم. په پای کې غواړم ستاسو لاند پیغام او ورو څه وایي د خپل بریا راز مو په څه کې ومند، او څنګه دا انګیزه درته پیدا شول چې دومره یو لوی کار ته ملاو تړی؟
دا خو افغان غواړم د دین صاحب دغه افغانستان د پښتنو د دې جګړو تاریخ په سیمه ملا تړلې و، چې ودرېګه دا جګړې کله پیل شي، یو ولې پیل شي، څنګه دي. نو بیا ورسته ما تر وایغور چین کې وایغور سیمه دا تم یو ککړک په نامه زاشتا، د ککړک یو یو ککړکونه مې خبر ونی ولې غزنی ککړک، د بامیانو ککړک، د هرات ککړک، د ننګرهار ککړک، بلخ ککړک، دغه چې بس لغت په لغت لای ما او دغه انګیزه پیدا شوه چې پښتنو دا جنگونه کله پیل شوې دي. نو یو دی سوکاله او پرمختللی افغانستان په خواهش مو په هیله ما چې دغه جنگونه لاغلي کې دا پښتانه خپل تاریخ او خپل قوم وپیژني.
په ننګرهار کې لیکوال او ژورنالیست ډاکټر غلام فاروق رئیس خیل و چې د خپل قلمي کتاب په اړه چې د پښتو او پښتنو د تاریخ په اړه لیکلی، له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422111415.
شمیره بیا تکرارو: 00422111415.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده: 00422111415. شمیره بیا وایم: 00422111415.
شپ ساعت 5 عصر